السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 1500 درو محکوم کړی. نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې د بدني سزاو څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا د دوی په ټکو د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه ده. خو د طالبانو سره محکمه تقریبا هر اونۍ د ورته سزاګانو د تطبیق په اړه اعلامیه خپروي او د 2021 کال د اګست راهیسې یې سلګونه کسان ښځې او سړي په محضر کې په درو وهلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالی مرستې برابرې کړې. د هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، ډیری افغانانو د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایتونه کړي او زیاتوي چې حکومت او نړیوالو موسسو دوی ته د کار پیدا کولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندز په خانآباد چوک کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دغې چاودنې یوه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وجلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو له رسمن د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواله رسنیو او ګڼو کورنیو رسنیو د کندز د خانآباد په چوک کې د چاودنې خبر ورکړل شوی دی. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځنی اور بند وړاندیز اعلان کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د ښاغلي السیسی د دغه وړاندیز یوه برخه دا ده چې یو شمیر برمته شوي اسرائیلیان د فلسطیني بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اور بند ته زمینه برابره شي. السیسی په قاهره کې خبریالانو ته د خپل وړاندیز شوي اور بند په اړه معلومات ورکړي، خو دا یې نه ده روښانه کړي چې دا پلان د جګړې اصلي لوریو اسرائیل او حماس ته سپارلی او کنه. حماس چې له څه باندې یو کال راهیسې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د اور بند دغه هڅې داسې مهال کیږي چې همدا پرون هم د غزې په شمال کې د اسرائیلو بریدونو لږ تر لږه 45 کسان ووژل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د دې بریا پراخ لمانځنه شوې او طالب چارواکو یې هم ولست مبارکي ورکړه.
کټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نور کامیابی هم توفیق ورته غواړم.
د ایران په لورستان ولایت کې د افغان کارګرانو پر استخدام بندیز لګول شوی. هلته یو افغان کارګر وای
خلک له دولت سره همغږي دي، ناقانونه کارګرانو ته معاش نه ورکوي، پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه په یوه بیړنۍ غونډه کې پر ایران د اسرائیلو برید څیړي. او د رسنیزو اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ داسې مهال منځل کیږي چې افغانستان کې پر رسنیو ورځ تر بلې فشارونه په زیاتېدو دي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو راپه دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل.
نو راپورونه هم شته. هیله ده د خپرونې تر پایه زموږ ملګري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. اوریدونکو که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. اوس راځو د خبري برخې د سر راپورته. د آسیا په ایمرجینګ کپ سیالیو کې د افغانستان د الف ټیم اتلولي له تود هرکلی سره مخامخ شوه. افغانستان پرون ماښام سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره دغه اتل ولی خپل کړه د افغانستان له پیژندل شوې لوبغاړو نیولې تر سیاستوالو او چارواکو د افغان ټیم بریا ستایلې. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د شپې ناوخته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کرکټ د الف لوبډلې اتل ولی په جشنونو ولمانځل شو. جلال آباد کې ګڼ خلک د ښار واټونو ته وتلي او په اتڼونو ولولو یې دا بریا ولمانځله. که څه هم جلال آباد کې د خلکو دې خوشحالۍ ډېر دوام ونه کړ، ځکه د راپورونو له مخې طالبانو له دې ډلې یو شمېر خلک نیولي او بندیان کړي دي. خپله رسنیو کې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې خلک د طالبانو له عسکرو د تیښتې په حال کې دي. اخو بیا د پرون شپې د بریا په خاطر افغان ستورو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او ګڼو نورو د بریا مبارکۍ ورکړي. افغان لوبغاړی محمد اساق رحیمی چې له صدیق الله اتل سره یو ځای د فائنل لوبې ګټونکي لوبغاړي وو، په یو پیغام کې چې ازادي رادیو ته رسیدلی وایي:
ماشاءالله خوشحالي احساس لرو او ټولو هیوادوالو افغانانو ته دغه ستره بریا مبارکي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د دې بریا مبارکي ورکړې او ویلې دي افغان لوبغاړو په ټولو لوبو کې د افغانستان لپاره لاسته راوړنې کړې او وطنوالي خوشاله کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم د کرکټ په دې بریا خوشحالي ښولې. لاغې ډلې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی په یو بیان کې ویلي:
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي قهرمانان کوم چې سریلانکا په مقابل کې اتل ولی خپل کړل، دوی ته د کرکټ ټولو د ټیم ته او د دوی د کرکټ بورډ په کابل منصوبینو ته او همدارنګه ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکس پاڼه په دې بریا خوښي ښولې. هغه په خپل بیان کې ویلي: افغانستان په نیمه پایلوبه کې د هند تر ماتولو وروسته وتوانید سریلانکا ته به اووه وکټو ماته ورکړي. خلیلزاد ویلي: ټول ټیم او هر یو افغان ته د دې بریا مبارکي وایي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې ابدالیان لوبډله نومیږي وتوانید د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د سریلانکا الف ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې سریلانکا د 134 منډو هدف ورکړی او افغان لوبډله د 19 اوور په سر کې د دریو لوبغاړو په سوځیدو دغه هدف ته ورسېده. صدیق الله اتل چې د ایمرجنګ کپ سیالیو په دې دور کې سر په سر ډېرې منډې کړي، په فاینل کې هم ښه وځلید او 15 ناس وځېدلې منډې جوړې کړي. په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان، هند، سریلانکا، بنګلادیش، کوربا، متحده عرب اماراتو، عمان، هانګ کانګ او پاکستان لوبډلې شاملې وې. که څه هم الف ټیمونه و خو اکثرو لوبډلو کې د اصلي ټیمونو مهم لوبغاړي شامل وو.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ایران د لورستان ولایت مرستيال په دغه ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولې دی. د اسنا خبري اژانس د راپور لمخې د لورستان ولایت مرستيال مسلم مرادي ویلي چې پر افغان کډوالو د موټرو او کورونو پیر هم بندي. هغه خبرداري ورکړی چې له دې امر سره غړوونکو کسانو سره به قانوني چلند وشي. ایران مخکې هم په یو قانون سره د ناقانونه کډوال کارګرو پر ګمارنه د ورځې تر 1,000,000 تومانو پورې جریمه وضع کړې وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران دولتي اژانس ایسنا د لورستان د والی د مرستيال مسلم مرادی په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغان کارګرانو ګمارل منه دي. هغه خبرداري ورکړی چې پر افغان اتباعو د موټرونو او جایدادونو پیروپلور غیر قانوني دی او خلک باید له دې کړنو ډډه وکړي. د مرادی په حواله ویل شوی هغه کسان چې افغان اتباع استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي. د ایران د کار قانون د 103 ماده له مخې هر هغه څوک چې غیر قانوني کارګران استخدام کړي باید د کارګر د ورځنی مزد 15 جریمه ورکړي. دا پیسې د څه باندې 1,000,000 تومانو معادل کېږي. د روان کال په تلې میاشت کې هم په تهران، کرمانشاه او تبریز کې افغانان د خوراکي او کرنیزو موادو د تولید په فابریکو کې له کار کولو منع شوي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه وضعیت سخت په تنګ کړي دي. یو کارګر چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: خلک له دولت سره همغږي دي، ناقانونه کارګرانو ته معاش نه ورکوي. له یوې یا دوو میاشتو کار وروسته د دې پر ځای چې معاش ورکړي پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري. زه پخپله د دې صحنې شاهد یم، مګر زه اوس هم په سختۍ معاش اخلم. ایران د کال تر پایه د افغان کډوالو د جبري استلو ګواښ کړی او ویلي دي چې نور د افغانانو د منلو وس نه لري. د لورستان نورستان د امنیت او پولیسو مشر محمد پیر حیاتی تیرونی تایید کړی چې یوازې په نورستان کې 1300 افغان کډوال نیول شوی دی.
و موردل چې د ایران په لورستان کې افغان کډوال وایي چې دوی کار کولو ته نه استخدامي کې د غرض یو شمېر نور محدودیتونه هم پرې لګېدلې دي. بل ورته پر ایران د اسرایلو برید په ایران کې میشت افغان پناه غوښتونکي او کډوال اندېښمن کړي. دوی وایي د اسرایلو تازه بریدونو ویرولي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. تفصیل به له فیروز عزیزي واورو.
د مشهور سوګوهون کې محمد علي کلی میرمن خلیله علي غوړی په افغانستان کې د خزو لپاره یو ځانګړی لوبغاړی تراحی کړی. نو موړې د غڅرګندونې نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست له تخنیکی او مسلکی مرستيال احمد جان زدران سره په کتنه کې وکړي. نو موړې د خزو د ورزش په اړه وویل:
martial arts, you know, for protecting myself in case I've been
ډیرای شي ستاتې غواړي ورزشي اتلانی سي. مثلا ما رزمي ورزشونه کړی دي ځکه کچیر له خطر سره مخامخ سم چې له ځانه دفاع وکړای سم ځکه میړونه تل لخپل میرمنو سره نوي دا شان دوی باید لخپل ماشومان هم ساتنه وکړي.
خو خغلی احمد جان زدران د خزو د ورزش په اړه له تبصری پرته نو موړینه په افغانستان کې د هغې لوري د نوي ورزشي لوبغالي او بنسټ پرانیستو په اړه مننه څرګند کړه او د همکارۍ ژمنه یې ورسره وکړه. د غلی خلیله علي د څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو ته لتاک او سیالۍ هم منع کړي دي. مخکې تر دې یو شمېر نجونو ورزشکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې له نوموړي غوښتي و چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته د ورزشي لوبغاړو او د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. د نړۍ د پخواني دروند وزني اتل سوکوهونکي کلی میرمن خلیله کلی د پنځمې په ورځ د عقرب میاشتې په درېمه کابل ته ولاړه چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغاړی جوړ کړي. ویل سوي نوموړی به دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای سي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکړنده اقدامات وکړي.
اوریدونکو په بخښنه سره چې مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د اندېښنو په اړه راپور خپرېدو ته چمتو نه وو، تاسو په دې راپور کې چې اوس واورید دغه مسله واورید چې د افغانستان د نجونو لپاره د مشهور سوکوهونکي محمد علي کلی میرمنې خلیله علي د وو لوبغالي د جوړېدو طرحه وړاندې کړې ده. دا راپور فیروزی عزیزی چمتو کړی وو، خو اوس راځو بیرته دې ته چې په ایران کې د اسرایلو له برید وروسته هلته میشت افغان پناه غوښتونکي او کډوال اندېښمن دي. دوی وایي د اسرایلو تازه بریدونه ویرولي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران په پلازمینه تهران کې میشت افغان کډوال قدرت بیک وو. نوموړی وایي پر ایران د اسرایلو برید ډیری افغان کډوال ویرولی دي.
شرایط زندگی اتباع افغانستان در ایران خیلی وخیم است.
په ایران کې د افغانانو د ژوند وضعیت ډیر کړکېچن دی، هم د اقتصادي او هم له امنیتي اړخه. موږ چې دلته اوسیږو اوس پیر ویریږو او له وحشت او ډار سره مخ یو. اسرائیل چې هغه ورځ د ایران پر پوځي تاسیساتو حمله کړې،
د اسرائیلو پوځ د جمعې په سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې پوځي اهداف په نښه کړل. د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي، هغه ځای چې د اسرائیلو د پوځ په خبره په تیر یو کال کې پر اسرائیلو کارول سوي توغندي پکې تولید سوي وو. د ایران حکومت هم دا بریدونه تایید کړل او وی ویل چې د دوو سرتیرو د وزل کېدو په ګډون محدود زیانونه راوښتي دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې رواني میلادي میاستې په پایل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. پخوانی پوځي محمد عارف فاریابی
د ایران په پلازمینه تهران کې بل میشت افغان کډوال دی.
نگرانی ما این است که ما را باید در اقل در کشور امن انتقال بده. اگر انتقال نداد مجبور همونجا ما دمید دود غبار مثل افغانستان آره ما بسازیم.
از مونگ اندخنی دادی چه کده جگره زور واخلی نو مجبوریو چه هم دلتا پاتی شو و ده همده جگره پور که بس وزو زکه بل چهری خون مونگ نشد للی. از مونگ کورانه و خپلوان وایی چه ده ایران وضعیت گرد ورد ده بیرت افغانستان تراشه خو هلتا پا افغانستان که هم زمونگ جوند له خطر سره مخ ده. له نړیوالو مو غوښتنه داده چې مونږ د امن هیوادونو ته انتقال کړي.
پر ایران د اسرائیل بریده د طالبانو د حکومت ترڅنګ د افغان د رنگ سوی جمهوری نظام به له بل پخوانیو چارواکو هم خبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې په ایران د اسرائیل بریدونه په سیمه کې تاوتریخوالي ته هڅه بللې او ویلي دي چې دغه ډول بریدونه به وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه حالت دوام به په سیمه کې د انساني او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې کړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تېر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپلو ایکس پاڼو کې په جلا جلا بیانونو کې دا ډول بریدونه په سیمه کې د کړکېچ زیاتوالي او نړیوالې سولی او امنیت ته ګواښ بللی دی. د سیمه ایزو او نړیوالو چارو ځینې شنونکي هم په دې باور دي چې د دې وضعیت دوام به سیمه او هم افغانستان زیانمن کړي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داودزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان بیا د نورو ملکونو په نسبت باندې یو خاص نگرانی یا تشویش یا کمزوري بلم لري چې د افغانستان تقریبا 5 میلیونه مهاجر په ایران کې پراته دي. افغانستان به ډېر متاثر شي چې د ایران اقتصاد خراب شي یا ایران پوره جنگ کې دخیل شي. نو افغانستان ته ضرر
د چارو بل پو انتظار خادم بیا وایي که دا ډول بریدونه دوام کوي او تر جګړې رسیږي نو یوازې دا چې ایران او اسرائیل به اغېزمنوي بلکې لمبې به یې ان تر نړیوالو رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه په یوه بیړنۍ غونډه کې پر ایران د اسرائیلو برید څیړي. دا غونډه د ایران په غوښتنه د امنیت شورا د دورهیي مشر سویس لخوا دایریږي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزی اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورهیي مشر په توګه سویس اعلان کړی چې پر ایران د اسرائیلو د برید په اړه غونډه د ایران په غوښتنه او د الجزایر، روسیې او چین په ملاتړ جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ورته غونډې غوښتنه په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش کړې وه. عراقچی ویلي د اسرائیلو برید نړیوالې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی او په سیمه کې د لا زیاتې بې ثباتۍ لامل ګرځي. هغه همداشان ګواښ وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم او د نړیوالو قوانینو په اساس په مناسب وخت کې د ده په خبره د دغو جنایتونو ته د قانوني او مشروع ځواب ورکولو حق لري. اخو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر دینی دانون د یک شمې پر ورځ په یو بیان کې د ایران شکایت رد کړ او وی ویل اسلامي جمهوریت هڅه کوي په دې بې ځایه ادعا سره د اسرائیلو پر ضد ډیپلوماتیک اقدام وکړي. هغه ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د اسرائیلیانو د ساتنې لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د شمې په سهار وختي اسرائیلو د اکتوبر په لومړۍ پر دغه هیواد د تهران د لوی توغندیز برید په ځواب کې د ایران ځینې پوځي تاسیسات په نښه کړل. د راپورونو له مخې د اسرائیلو په بریدونو کې تهران ته نږدې د پارچین او خجیر په نوم پوځي اډې چې د ایران د هوایي ځواکونو اړوند وې زیانمنې شوې دي. په دغو بریدونو کې ایران د خپلو څلورو هوایي افسرانو وژنه تایید کړې. د یکشنبې په ورځ ایراني چارواکو د پلازمینې تهران اړوند یوې سیمه کې د اسرائیلو د بریدونو له امله د لهورد رحیمپور په نوم د یو ملکي کس د وژنې خبر هم ورکړی دی. د رحیمپور جنازه د دوشنبې په ورځ خاورو ته سپارل کیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبې په سهار وختي برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې دروشت ځایونه په نښه کړل. وال سټریټ ژورنال د یو اسرائیلي چارواکي په قول ویلي ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیسټمونه لرل چې تر ټولو پرمختللي د تهران د هوایي دفاع په واک کې وو، خو ټول یې ویجاړ شوي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو پر ایران د اسرائیلو برید د ځان دفاع بللی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوټ وویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. ایران د اکتوبر په لومړۍ شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیل پر لور وویشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم زلوچی ایران دغه کار وکړ.
تا
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو آزادی رادیو چلروی ساعت اوس ستاسو د کورونو میلمنه ده. د سهار لشپګو د مخام تر شپګو آزادی رادیو پلانډو چپو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو آزادی رادیو په منځنۍ 1290 چپو خبرونه لري.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د رسنی زو اطلاعاتی سواد نړیواله اونۍ داسې مهال را رسیدلې چې په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ او اطلاعاتو ته پر لاسرسي کړی تنګ شوی. د ملګرو ملتونو علمی ښوونیز او فرهنګي اداره یونسکو د اکتوبر 23 تر 31 دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک کره او باوري اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. خو په افغانستان کې چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې طالبان پرې واکمن دي، آزادې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخامخې دي او تازه په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو هم بندیزونه عملي شوي. تفصیل په دې راپور کې اوري. دا په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال له خبریالانو سره د طالب سرتیرو د خوډه بیا و صحنه ده. دغلته لیدل کېږي چې یو بهرنی خبریال خپل همکار له طالب سرتیری ژغوري او هغه ته وایي چې دا ژورنالیست دی، خو دغه سرتیری گزار پرې کوي او سپک سپوري ورته وایي. په افغانستان کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر آزادو رسنیو، خبریالانو او بیان پر آزادۍ محدودیتونه زیات شوي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته لسګونه خبریالان او رسنیز فعالان نیولي، توقیف کړي دي او په ځینو حالاتو کې د محاکمو لخوا په بند محکوم شوي دي. په افغانستان کې دننه خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه په احتیاط په دې برخه کې تبصره کوي او په زغرده نشي کولای چې د طالبانو د حکومت تګلارې وننګوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عبدالقدیم ویاړ وایي د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې یو شمیر ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دې ډګر کې یو شمیر ستونزې شته چې هغه د پټکو یو شمیر پرمختللو او ډیموکراتو هیوادونو کې هم محسوسیږي.
نظر تیرو دو کلونو ته د بیان ازادي او د غرض د خصوصا د اطلاعاتو د ورکړې برخه کې پرمختګونه خو مثبت پرمختګونه سوي. په خپل مثلا رسنیزو تخطیو او شکایتونو کمیسون رامنځته کیدل، د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست رامنځته کول، که څه هم موږ تاکید په کمیسون درلوده ولرو یو کار څه باید منګ ډیر تاکید روانه لرو دلته په افغانستان کې د قوانینو رامنځته کول دی او د مکلفیتونو معلومول دي. سه رسنۍ او خبريال څه مکلفیت لري، حکومت څه مکلفیت لري د رسنۍ او د خبريالانو په وړاندې دوت روخانه سي.
په افغانستان کې رسنۍ په ځانګړي توګه تصویري حقوقه یو نوې سرخوګۍ د زیرو یا ژوندۍ موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز دی.
قیامت پرځ هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر خبرې کوي.
چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل قانون په 18 ماده کې چې د 13 اگست میاشتې په 18 نافذ او رسمي جریده کې خپور شو، د ژوندۍ موجوداتو انزور او فلم اخیستل منع کړي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي دوی هڅه کوي چې دغه بندیز په تدریجي ډول عملي کړي او تر دې شیبې په ننګرهار، تخار، خوست، کندهار، بادغیس، پکتیا او یو شمیر نورو ولایتونو کې خبریالان عملا یو شمیر غونډو ته د کمرو لوړلو منع شوې دي. د برخه کې د بیلګې په ډول د تیرې دوشنبې په ورځ په ننګرهار کې یوې غونډې ته اشاره کوي چې د ولایت ویان عبدالمالک نیازی رسنیو ته د پوښښ بلنه ورکوي، خو ورته وایي چې کمرې دې نه وروړي.
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده، ته به دې ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سمیه ولیزاده وایي طالبان دې پر دغه بندیز لسره غور وکړي.
متاسفانه دیده میشه که اخیرا از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسونې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغه پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی، ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړای شي چې بیرته خپل قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې جرمني کې دی، مشر حامد عبیدی وایي افغانستان کې د رسنیو مسولان په مکرر ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له فشارونو سره مخامخ دي. خاغلی عبیدی ازادي رادیو ته ویل دغه وزارت له رسنیو غواړي چې قوانين عملی کړي، خو په وینا یې د ټلویزیونی خبرونه په برخه کې دغه وزارت د ریزلا غونګ دی.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دغه د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل، او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې و چې د امر بالمعروف قانون د خپل خبرونه کې په پام کې ونیسي او پلي کړي. که څه هم د تصویر د خبرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یاد شوی، په خاص ډول تلویزیون په برخه کې، ځکه چې تلویزیون بې له تصویره معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ و تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خبرونې استثناءاتو کې راشي.
د امر بالمعروف په قانون کې په پاسپورت او تذکره او یو شمېر نورو سندونو کې د تصویر موجودیت په استثناءاتو کې یاد شوی، خو تلویزیون کې د تصویر مسله هیڅ ذکر شوی نه ده. په افغانستان کې پر رسنیو دغه محدودیتونه داسې مهال زیات شوی چې د اکتوبر له 23 تر 23 پورې د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري اداره یا یونسکو دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک له رسنیزو وسیلو او دې برخه کې له ډیجیټلي پرمختګونو سمه استفاده وکړي. د دې اونۍ د لمانځلو نور اهداف په خبرو اترو او بحثونو کې د ولسونو ګټور ګډون، د بیان ازادي پیاوړتیا، اطلاعاتو ته لاسرسی، جنسیتی برابری، سوله او تلپاتې پرمختګ بلل شوی دی. د رسنیزو اطلاعاتي سواد د اونۍ نظریه د لومړي ځل لپاره په 2011 کال کې په مراکش کې رامنځته شوه، او یونسکو د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ولمانځله. په بیلابیلو هیوادونو کې د دې اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوي پروګرامونه او غونډې ترسره کیږي، او هڅه کیږي چې د نړۍ په کچه د عامو رسنیو او اطلاعاتو مهارتونه پراخ او د ټولنې بیلابیل قشرونه پر دغو وړتیاو پوشي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو پر اندېښنو د طالبانو د مسؤولو چارواکو نظر هم واخلو، خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته، هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې په هنتونونو د شجو پر مخ کاملا بند، نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا پرغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا شزینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته شزینه کارکونکي ډاکټرانی باید ولېږي، او ترڅنګ په هنتونونو د شذو مکاتب باید خلاصي، ترڅو موږ پاینده کې تکړه او پیوړې ډاکټرانی ولرو، ترڅو بهر ته د تداوی لپاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو، سلامونه په دې هیله چې جوړ وروغ د تل په شان د هم زلمه هیواد مل له هلمند کې کېلو سالي سبیا د واتس اپ پر ابيتا د سره ځای سوي د امارات اسلامي لوړ پوړ مشران څخه مو د هیله غوښتنه ده چې زموږ په کې کېلو سوالي کې د بایومټریک یا کمپیوټري تذکرې نسته، نمائندګي دلته نسته، نو په ولایت کې کې جلتم په میاشت میاشت یو تذکره نه راوځي، نو دلته چې سیم کارتان پر کاغذ باندې نه رجستري، نو دلته اکثر سیم کارتان زیات بیا تذکری سیم کارتان چې هغه هم کمپنی ور باندې یا یک طرفه باندې یا یک مخزه باندې کې، نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکری نمائندګي فعال کړي. مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړي. په شاله ورځ ولرې. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.